ریاض نوری میزبان شماست. نوری از خوش آمدین به استودیو.
بله سید سمی عباس تاسو ستوری مشه. افغانستان که ده سهار ات بجه شوی په دې خبرونه کې اورئ چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن په واشنگټن کې د افغانستان د سولې پر مسلې خبرې کوي. دغه راز ناتو هم په واشنگټن کې د خپل تاسیس او یو مکلیز لمانځي. په افغانستان کې د ناتو د پوځي ماموریت له پیله هم اتلس کاله ووځي. دغه ماموریت ته مو هم په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. د تو مهم خبرونه سر لیکونه. د ناتو عمومي منشي وایي د دې تړون ځواکونه به تر هغه وخته په افغانستان کې وي چې اړتیا یې وي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس جرمني او ترکیې ته له روسیې سره د معاملو په وړاندې خبرداری ورکړ. د ترکیې د ښاروالۍ په انتخاباتو کې د استانبول لپاره د اپوزیسیون ګوند نوماند خپل بریالیتوب د اعلانېدو غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. د ناتو عمومي منشي وایي د دې تړون ځواکونه به تر هغه وخته په افغانستان کې وي چې اړتیا یې وي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په ارتباط خبرې کړي دي. خو د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ پرون په واشنگټن کې کانګرس ته د وینا په مهال وویل هره پریکړه چې کېږي د ناتو نور غړي د امریکا له متحدو ایالتونو سره په ګډه کوي.
Our goal is not to stay there forever. We should not stay any longer than is necessary.
زموږ هدف دا نه دی چې په افغانستان کې د تل لپاره پاتې شو. موږ باید تر اړتیا زیات هلته پاتې نه شو. موږ هلته یو ځای تللي یو. موږ د خپل راتلونکي حضور پریکړه هم په ګډه کوو او کله چې وخت راشي موږ به یو ځای وځو. ناتو په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې له خپلو متحدانو سره 8000 پوځیان لري او د دې تر څنګ د ناتو د مهم غړي متحدو ایالتونو د سرتیرو شمیر په افغانستان کې شاوخوا 14000 ته رسیږي. د ناتو اتلس کلن ماموریت په افغانستان کې مو په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې. وروسته هوري په ننګرهار کې د داعش یو مهم قمندان وژل شوی. د ننګرهار د ولی ویانات او لا خوګنۍ وایي قمندان مولوي سلیمان له خپلو 15 نورو ملګرو سره د بې پیلوټه الوتکې په برید کې وژل شوی دی. دا حمله د چهارشنبې په شپه د اچین ولسوالۍ د عبدالخیل تنګې په سیمه کې شوې ده. د ننګرهار د شینوار په ولسوالۍ کې په وروستیو څو میاشتو کې د ولسي خلکو په مرسته داعش ځپل شوی. خو دا ډله لا هم د دې ولایت په ځینو سیمو کې فعاله ده. د آسیا پراختیایي بانک وړاندوینه کوي چې سږکال به د افغانستان اقتصادي وده تر پروسه کال زیاتوي. د آسیا پراختیایي بانک په یو راپور کې چې پرون یې خپور کړی وایي په 2019 میلادي کال کې به د افغانستان اقتصادي وده 2.5 ته ورسیږي. د دې بانک د راپور له مخې په 2013 میلادي کال کې د افغانستان اقتصادي وده 2.2% وه. د افغانستان لپاره د آسیایي بانک مشر ساموئل تموي تومیوا وایي د زیربناوي له پیاوړي کېدو سره تحرک زیاتیږي او د افغانستان تجارت او زراعت وده کوي او آسیایي بانک چمتو دی چې په دې برخه کې له افغانستان سره مرستې وکړي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ناتو عمومي منشي وایي د ناتو تړون د یو پیاوړي روسیې له ګواښونو سره مخامخ دی. یانس ستولتنبرګ پرون په واشنگټن کې کانګرس ته په ورته وخت کې وویل چې ناتو له روسیې سره د ښو اړیکو تمه لري.
وی دو نوت وانت ټو ایسولیټ رشیا. We strive for a better
موږ نه غواړو چې روسیه منځوي کړو. موږ هڅه کوو چې له روسیې سره اغیزمن روابط ولرو. ستولتنبرګ پر روسیې غږ وکړ چې د وسلو د کنټرول په برخه کې د سړې جګړې د وخت تړونونو ته ور وګرځي. دا لومړی ځل دی چې د ناتو تړون یو عمومي منشي د امریکا کانګرس ته وینا کوي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس جرمني او ترکیې ته له روسیې سره د معاملو په وړاندې خبرداری ورکړ. انقره بې پروا وبلله او برلین ته خبرداری ورکړ چې د دې خطر شته چې موسکو د تسلیم شي. پینس دغه څرګندونې پرون په واشنگټن کې داسې مهال وکړ چې ناتو چې ترکیه او جرمني دواړه مهم غړي دي د خپل تاسیس او یو مکلیز لمانځي. د امریکا مرستیال ولسمشر د ترکیې لخوا له روسیې څخه د S-400 هوایي مدافع ضد توغندیو د پیرلو په وړاندې د امریکا مخالفت په ډاګه کړ او وویل چې انقره باید پریکړه وکړي چې د ناتو د یوې مهمې شریکې په توګه پاتې کیږي یا په دغې معاملې سره دغه پوځي تړون له خطر سره مخامخ کوي. د هغه په وینا دغه معامله ناتو له خطر سره مخامخ کوي. ترکیه باید پریکړه وکړي چې د یوې مهمې غړې په توګه په دې تړون کې پاتې کیږي او که په دغه بې پروا پریکړې سره په دې تړون کې شراکت له خطر سره مخامخ کوي. پنس دغه راز له موسکو سره د جرمني د هغې معاملې په وړاندې هم خبرداری ورکړل چې له موسکو غواړي د ګازو نورد ستریم دوه پایپ لاین خپل هیواد ته وغځوي. هغه وویل چې په دې کار سره به برلین موسکو ته ځان تسلیم کړي. د ترکیې د ښاروالۍ په انتخاباتو کې د استانبول لپاره د اپوزیسیون ګوند نوماند خپل بریالیتوب د اعلانېدو غوښتنه وکړه. د ولسمشر رجب طیب اردوغان څخه هم هیله وکړه چې د ګډوډیو د مخنیوي لپاره هڅې وکړي. د ترکیې په ستر ښار استانبول کې د ټولو رایو تر شمیرلو وروسته د ترکیې د خلکو د جمهوریت غوښتونکي ګوند نومان اکرم امام اوغلی 8.9% رایې ګټلې دي. اوغلی په استانبول کې خبري غونډې ته وویل، موږ عدالت غواړو او استانبول ښار نور د یوې دقیقې د ځای کېدو وخت نه لري. د ترکیې د انتخاباتو کمیسیون امر کړی چې د استانبول په اتو سیمو کې د له سره رایې وشمیرل شي. د اردوغان اسلامي ګوند د مارچ د 1 نېټې په انتخاباتو کې په پلازمېنه انقره او یو شمېر نورو مهمو ښارونو کې ماتې خوړلې ده. او اوکراین وایي د هیواد په ختیځ کې له روس پلوه بیلتون غوښتونکو سره د جګړې پر مهال دوه اوکراینی پوځیان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د اوکراین دفاع وزارت پرون وویل بیلتون غوښتونکو په تیرو 4 ساعتونو کې د ماشیندارو هوانونو توغندیو او توپچې ډزې کړې او 4000 له اوربنده سرغړونه کړې ده. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. کدا ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دي ازادي راډیو په پانه کې شته پته مو ده ازادي راډیو ټکی او هورګیا ازادي راډیو ټکی کام د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن په واشنگتن کې د افغانستان پر مسلې خبرې کوي. د ناتو عمومي منشي پرون په واشنگتن کې کانګرس ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې پایداره سوله هغه وخت راتلی شي چې تیرو کلونو راسته راوړنې خوندي شي.
NATO fully supports the peace process. It must pave the way for Afghan reconciliation.
په افغانستان کې د ناتو د پوځي ماموریت له پیله 3 کال وزي. ولې دغه ماموریت دومره اوږد شو؟
دا جنگ باید دومره اوږد شوی نه وای، 3 کاله باید دوام نه وای کړی. فقط هغه غلطۍ وې چې زموږ د حکومت له ناتو او د امریکایي قوتونو لخوا وشوې. دواړه خواوې ملامتې دي چې جنگ تر دې حده پورې اوږد شو.
په یو تفصیلي راپور کې مو په افغانستان کې د ناتو 3 کلن ماموریت ته کتنه کړې ده. په تهران کې د افغانستان سفارت وایي د 2 کلن افغان هلک چې کورنۍ وایي پرې جنسي تیری شوی و د ځان وژنې قضیه جدي تعقیبوي. د کابل ښاریان له بې برېښنایۍ سر ټکوي.
زموږ کور مخکې د برق استیشن و زموږ برق نسته. د دې برق مشکل خصل پسله ده. لرو یاره په هفته کې 3 شپې برق لرو.
او
موږ درې رقم حلوا پخو. یو خو دغه مشهوره حلوا د سوجي حلوا موږ ورته وایو چې دا ساده حلوا پخیږي وړه سر کېږي. دا د دې نه بغیر موږ نور حلوا هم لرو.
د حلوا په اړه به د ژوند په شیبو کې نور واورئ. د اساسي بشري حقونو له بلې اونیزې خپرونې سره یو ځای د خپرونې په 2 نیمه کې درته خبرو. مننه چې ازادي راډیو اوري. په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم صاف او واضح اوریدلی شئ. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن د افغانستان د سولې پر موضوع بحث کوي. تر د غونډې یوه ورځ مخکې په واشنگتن کې د کانګرس د دواړو جرګو استازو ته د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وویل په افغانستان کې پایداره سوله هغه وخت راتلی شي چې د تیرو کلونو لاسته راوړنې خوندي شي. تفصیل احمد شیبر پر راپور کړ.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن په واشنگتن کې د افغانستان د سولې پر لارو چارو خبرې کوي. همدارز له ترهګرو سره د مبارزې مسله چیړي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ پرون کانګرس ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې د پایداره سولې لپاره باید د تیرو 3 کلونو لاسته راوړنې خوندي شي.
ناتو فولي سپورټس د پیس پروسس. ایت مست پیو د وی فور افغان ریکنسیلیشن.
ناتو په قوت د سولې د بهیر حمایت کوي. دا بهیر باید د افغانانو ترمنځ سلام مشورو ته لار هواره کړي. یوازې هغه وخت سوله راتلی شي چې افغانستان له نړیوال تروریزم څخه پاک شي. د دې لپاره چې سوله پایداره وي، نو باید زموږ پر لاسته راوړنو ولاړه وي. ناټو د اجتماعي او اقتصادي پرمختګ لپاره شرایط برابر کړي دي، د ښځو او نجونو د تعلیم موقع مساعده کړي، او د هغوی د بشري حقونو لپاره یې کار کړی. د حقونه باید خوندي شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي دي، او تر اوسه 15 ځله له هغوی سره کتلې دي. اوس خلیل زاد په افغانستان کې دی. د پرون پارک له ولسمشر اشرف غنی، اجرائی رئیس عبدالله عبدالله او د یو شمېر جهادي ډلو له مشرانو سره وکتل. ولسمشر ماڼۍ وایي چې د ملي وحدت حکومت د مشرانو، مهمو سیاسي څیرو او زلمی خلیل زاد ترمنځ خبرې اترې به په راتلونکو ورځو کې هم دوام وکړي. ښاغلی خلیل زاد به له کابله پاکستان ته ولاړ شي، او روانه میاشت به د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره خپله شپږمه غونډه وکړي. خلیل زاد د افغانستان تر روان سفر مخکې تیره اونۍ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناټو له عمومي منشي ینس ستولتنبرګ سره کتلی وو، او هغه ته یې له طالبانو سره د خپلې تیرې غونډې په اړه معلومات ورکړي وو. ناټو وایي چې د غوڅ ملاتړ د ماموریت استازي په کابل کې له ښاغلي خلیل زاد سره په ارتباط کې دي، او د سولې د روانو هڅو په اړه سلام مشورې ورسره کوي. د دغو سلام مشورو په رڼا کې به نن د ناټو د نهو شخړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیران په واشنگتن کې د افغانستان د سولې مسأله وڅېړي.
ومودل چې د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي په افغانستان کې پایداره سوله هغه وخت راتلی شي چې په دې هیواد کې د ناتو د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنې خوندي شي. ناتو په افغانستان کې په تیرو 13 کلونو کې څه لاسته راوړنې لري؟ ناتو د خپل تاسیس او یومه کلیزه په داسې حال کې لمانځي چې له 13 کلونو راهیسې د افغانستان په جګړه کې ښکېل دی. د افغانستان حکومت وایي په دې هیواد کې د ناتو 13 کلن حضور د حکومت او امنیتي ځواکونو په جوړولو کې ګټور، خو دا سازمان لا هم د تروریستانو د پټن ځایونو د له منځه وړلو هدف ته نه دی رسېدلی. یو شمېر کارپوهان بیا په افغانستان کې د ناتو ماموریت بریالی خو یو شمېر نورې لاسته راوړنې کمزورې ګڼي. د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام په یوه تفصیلي راپور کې په افغانستان کې د ناتو 13 کلن ماموریت ته کتنه کړې ده.
لا هم د افغانستان په فضا د ناټو هلیکوپټرې ګرځي. په دې هیواد کې د ناټو د ماموریت 13 کاله کیږي. د 2000 لومړی کال نومبر میاشت و چې د ناټو عسکرو او امریکایي ځواکونو لومړی جوپا کابل ته راورسېده. د سازمان د تروریزم سره د جګړې په هدف خپل عسکر افغانستان ته راوستل، خو لا هم په دې هیواد کې جګړه دوام لري او لا پسې تیزه شوې ده. هغه جګړه چې لسګونه زره کسان پکې قرباني شول، او اوس د دغه اوږدې جګړې د پای ته رسیدو په هدف د سولې هڅې کیږي. افغان حکومت وایي چې په افغانستان کې د بیا رغونې، پراختیا او د امنیتي او دفاعي قوتونو د جوړولو په برخه کې د ناټو حضور له لاسته راوړنو ډاکو. خو د افغان حکومت د اجرایي ریاست مرستیال وین فریدون خوزن وایي چې ناټو د تروریستانو د پټنځایونو د لمنځوړلو هدف ته نه ده رسیدلی.
ناټو په افغانستان کې مؤثریت ډېر درلود، موږ له صفر څخه شروع کړی و، اوس یو ځای ته رسېدلی یو چې د ناټو په همکارۍ او مرستو باندې موږ یو داسې امنیتي ځواکونه لرو چې له ترهګرۍ سره د جګړې په لومړۍ کرښه کې قرار لري. په دې برخه کې ناټو ښه پرمختګ کړی دی. زموږ لوی اندېښنه دا ده چې ناټو د ترهګرۍ هغه اصلي مراکزو ته نه ده رسېدلی. امیدوار یو چې له دې وروسته یا په راتلونکي کال لپاره چې دوی کومې تعهدات کوي، هغه تعهدات دا وي چې په پاکستان کې د طالبانو او د نورو ترهګرو ډلو شته مرکزونه له منځه لاړ شي، پر پاکستان فشار ډېر شي چې له ترهګرۍ د ملاتړ څخه خلاص وي.
د شمالي اتلانتیک د تړون یا ناټو د ایجاد اویا کلونه پوره شول. اویا کل وړاندې د امریکا په ګډون 12 هیوادونو د کومې حمله په صورت کې د یو بل د دفاع ژمنه وکړه. د امریکا متحده ایالات د دغه تړون تر ټولو قوي غړی بلل کیږي، او دغه سازمان د نورو غړو په پرتله ډیر لګښت ورکوي. اوس ناټو 29 غړي هیوادونه لري چې اصلي مرکز یې د بلجیم په مرکز بروکسل کې دی. په دې تړون کې ټولو غړو هیوادونو لاسلیک کړی چې د ناټو په غړو هیوادونو د کومې حمله په صورت کې به ټول د دښمن په وړاندې ودرېږي. دا تړون په نړۍ کې تر ټولو ستر پوځي تړون بلل کیږي. د همدې تړون په اساس کله چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر په 11مه د امریکا په 2 سوداګریزو برجونو حمله وشوه، او مسولیت القاعده ډلې ومانه چې مشر اسامه بن لادن په افغانستان کې وو، ناټو د هیواد تخپل عسكر واستول، د طالبانو اسلامي امارت یې ړنګ کړ او نوې حکومت جوړ شو. اوس چې په افغانستان کې د ناټو د ماموریت 13 کال کېږي، د طالبانو په ګډون یو شمیر نوري تروریستي ډلې لا هم د دې هیواد په ځینو برخو کې فعالیت لري، او د ډیرو کسانو په باور امنیتي وضعیت د بل هر وخت په پرتله خراب شوی دی. د افغانستان یو شمیر پخوانی پوځي چارواکي وایي چې د ناټو او افغان حکومت یو شمیر تیروتنې لامل شو چې دغه جګړه اوږده شي. د دفاع وزارت پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی ازادي راډیو ته وویل
دا جنگ باید مروغت شوی نه وای، اتلس کاله باید دوام نه وای کړی، مګر د دې اتلس کالو دوام نتیجه فقط هغه غلطۍ وي چې زمونږ د حکومت لخوا وشي او ناتو او د امریکایي قوتونو لخوا وشي. یعنی مشترکاً دواړه خواوې ملامتې دي چې دوی اشتباهات وکړل، غلطۍ وکړې او جنگ تر دې حده پورې اوږد شو.
د افغان حکومت او ناټو ځواکونو ترمنځ د همغږۍ نه موجودیت، د ملکی تلفاتو ډېریدل او کلتوري مسایلو ته نه پاملرنه هغه لاملونه بولي چې لاملې دغه جګړه اوږده شوه. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په مشوره ورکولو، روزنه او د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل او تجهیز په برخه کې د ناټو حضور ګټور وو. د دې وزارت ویان قیس منګل ازادي راډیو ته وویل
دې مسریات زخ ډېر دی، په مشاوریت بخش کې د موږ سره همکاري کوي، په زده کړو کې د موږ سره همکاري کوي، او د دې لپاره بل مسریات په اکمالات او تجهیزاتي برخه کې د موږ سره همکاري کوي. ولې د ترهګرو په مقابل کې مبارزه تر اوسه پورې جریان لري، دوام لري، چې څو دي ختم شي.
بل خو یو شمیر افغان سیاسي کارپوهان وایي چې په افغانستان کې ناټو خي لا سراوړنې نه درلودي. لدې ډلې قدرت الله ازواک وویل
متاسفانه تایید چند سال حضوری که ناتو در افغانستان داشته
لبد مرغه هغه توقعات چې د یو پوزي سازمان څخه کیږي لمخې پوتیرو څوکلونو کې ناتو په افغانستان کې ډیر موثریت نه درلود، او ویلای شم ناتو دلته تر یوې اندازې خپل هدف ته نه رسیدلی، او د جګړې د بریالیتوب په برخه کې جګړه په جګړه نه ګټل کیږي، ځکه چې دا جګړه نوري ریښه لري.
جنگ ریشه های داره، عوامل داره.
خو یو شمیر نور سیاسي کارپوهان بیا وایي چې ناټو د افغانستان په امنیت کې بریالي و او د پرمختګ لپاره لار هواره کړه. افغان سیاسي کارپو روح الامین
ولی از اونجایی که میدانیم که برای
موږ د هر فعالیت لپاره هغه که د پوهنی وي، ښاري پراختیا وي او که حکومتداري وي، امنیت ته اړتیا لرو، چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې ناټو یو قوي سازمان ثابت شوی دی
و تعیین کننده بوده.
ولسی وګړي بیا په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو د حضور په اړه بیلابیل نظرونه لري.
نوم محمد خالد ده. د ناټو ګډون دلته افغانستان ته چې دوی ګډون کړی ده، د سیاسي پیسې مونږه فکر وکړو که د مالی پیسې فکر وکړو، دوی افغانستان ته ډیر ګټور ده، ځکه چې مونږ تر اوسه پورې خودمختار نه یو، د لاس نه پوره نه یو، ځکه چې که دوی لار شي احتمال داده چې مونږ دې مشکلات سره اخته شو.
خیر محمد جز با منافع خود با منافع
زمانم خیر محمد دی. ناټو زمونږ د هیواد د ګټو په وړاندې خپل ګټو ته لومړیتوب ورکړی، ځکه کله چې پاکستان په افغان خاوره راکټونه توغول او ښکارات یې کاوه دوی غلی وو، کله چې زمونږ سرتیر محاصره کیږي دوی غلی وي.
له دې ټولو سره سره افغان حکومت، پوځي او سیاسي کارپوهان او ولسی وګړي لا هم په افغانستان کې د ناټو حضور اړتیا بولي، او وایي چې د ناټو وتل به په افغانستان کې د جګړې د دوام لامل شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
په افغانستان کې د ناټو 13 کلن پوځي ماموریت ته ځغلنده کتنه وه. تاسو څه فکر کوئ په 13 کلونو کې ناټو په خپل دې ماموریت سره په ستاسو په ژوند کې کوم بدلون راوستی دی؟ کولی شئ چې د افغان بیسیم 813 شمېرې له لارې په مکتب پیغامونه راوستوئ. د همدې خپرونې په وروستیو شیبو کې درته لولو.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی موږ دې ته وحسن.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
نن نن په دې پروګرام کې پر دو موضوعاتو خبرې کوو. په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو او د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو. د ولسمشرۍ راتلونکو انتخابات دوه ځلي وځنډېدل. په پام کې وه چې دا انتخابات د روان کال د سرطان په 9 وشي، خو اوس د تلې یا میزان 6 د دغو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره ټاکل شوې ده. دغه راز د انتخاباتو سره یو وخت د سولې هڅې هم ګړندۍ شوي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې ښه به وي چې له انتخاباتو مخکې له وسلوالو طالبانو سره د سولې یوه موافقه حاصله شي. که داسې موافقه نه حاصلېږي، نو په هغه صورت کې د انتخاباتو پروسه دوام وکړي. د هغه موضوعات چې په دې پروګرام کې له تاسو سره هم څېړو، کولی شئ چې په دې اړه که پوښتنه لرئ له مسؤولو چارواکو یې مطرح کړئ او هم خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. هره ورځ مو د سهار له 8 د ماښام تر 8 په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 5 څپه صافه اوازې اورېدلی شئ. د سهار د ماښام وبښئ له 8 د سهار تر 8 هم د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې مه هېروئ. د کابل ښاریان تر اوسه د برېښنا له کموالي شکایت کوي. یو شمیر کابل ښاریانو پرون د ازادي راډیو خبریال ته چې د برېښنا په اړه راپور برابرو د خپلو ستونزو یادونه وکړه او اندېښنه یې وښوده چې ژمی ختم شو خو د برېښنا پارچاوی ختمې شوي نه دي. د افغانستان د برېښنا شرکت له معمول سره سم بیا هم خلکو ته ډاډ ورکوي چې تر راتلونکو 2 پورې به د کابل ښار د برېښنا د ستونزې غم وخوري. فیروزه عزیزی له یو شمیر کابل ښاریانو سره غږېدلې ده.
کابل هغه ښار چې نفوس یې زیات خو ډیری وګړو ته د برېښنا اسانتیا برابره نه ده. په دغه ښار کې ډیر کله د اوسیدونکو له لوري په ژمي کې د برېښنا له کموالي شکایت کیږي، خو اوس چې ژمی ختم هم دی دغه ستونزه نه ده هواره شوې. دغه شان یو شمیر داسې کورونه هم شته چې د برېښنا مزي هم نه دي ورغځېدلي. د دغه ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي
خوجه محمد بابا کرخیل وکیل گزار دی بلچرخی یم په کور مخ کې راوز راډیو دی برق استیشن و یمغه برق نسته دی دی برق مشکل خصل پسله دالرو یرا پافتا کې دریش په برق لرو
یو یې ستر هغه دی چې هغه ورځ شپه کې یو ساعت یا 2 وی بیا نوی او نور یې ست خو به خیر هغه نه پایلې کې دی او تارونه هم ما خل لري لګولې دي 15 مېشت کې یو پټه بولار دی هیڅ په مختګ نه کوي بالکل.
دوی دا هم وایي چې د برېښنا په موجودیت کې بیا ستونزه زده چې بلونه ډیر لوړ راځي او خلک یې د ورکړې توان نه لري. دا لومړی ځل نه دی چې کابل ښاریان د برېښنا له پرچوي او کموالي شکایت کوي. له دې وړاندې هم د افغانستان په بغلان ولایت کې د وسلوالو او زورواکو له لوري د برېښنا پایې نړول شوي او کابل ته د برېښنا ستونزې جوړې کړې دي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي په وروستیو شپو ورځو کې هم په ډنډغوري او د شهاب الدین ولسوالۍ په چشمه شیر سیمه کې د نامنیو له امله د برېښنا مزې پرې شوي، نو ځکه د برېښنا پرچوي لا هم موجوده ده. د افغانستان د برېښنا شرکت رئیس امان الله غالب ازادي راډیو ته وویل
تقاضا زیات تر کېږي. هر ورځ تاسو ګورئ چې یو کابل کې یو بلند منزل جوړیږي، لیکن یو تفاهم امانګي د ادارات مینځ کې متاثر نشته. مونږ خبر نیو چې یو ساحه کې زوی بل شهر جوړیږي، هغه تقاضا ډیر زیاده کړي، هغه لین به اضافه برکیږي. مونږ خبر نیو، مونږ مخکې آمادګي ونیسو. یو دویم خبردار چې د دوه ورځې کې یافته کې کومه مشکل پیدا شوی او متاثر د ازبکستان لین دندغوري او شهاب الدین لګدي خو شمشیر وي، هغه له جنگ خاطر دویم لین قطع شوی دی.
خو برېښنا شرکت ډاډ څرګندوي چې دغه مزي به ډیر زر وتړل شي. ښاغلی غالب د کابل صنعتي پارکونو ته د 40 میگاواټه برېښنا رسونې پرانیز غونډې په څنډه کې ازادي راډیو ته دا هم وویل چې د کابل له برېښنا د فابریکو لپاره هم استفاده کیږي، خو په دغه تازه اقدام سره به تر ډیره د خلکو او د فابریکو او صنعتکارانو ستونزه هواره شي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې په تهران کې د افغانستان سفارت وایي د یو 12 کلن افغان هلک چې کورنۍ وایي پرې جنسي تېری شوی و د ځان وژنې قضیه جدي تعقیبوي. دغه پیښه په ایران کې شوې خو اوس به په ایران کې د سیلاونو موضوع راواخلو. د ایران د سیلونو د تلفاتو شمېر 2000 ته ورسېد. له تېرو 2 اونیو راهیسې په ایران کې سیلونه بهیدلي چې یو شمېر کسان تري تم شوي او په زرګونو کسان بې کوره شوي. د امریکا متحدو ایالتونو له سیل ځپلو سره د مرستو وړاندیز کړی او د ایران رژیمي تورن کړی چې د دې کسانو غمې تر اوسه سم نه دی خوړلی. جزئیات د احمد شیبر په راپورټ کې.
د ایران په لویدیځ او جنوب لویدیځ کې د سیلونو له امله په لسګونو کسان وژل شوي او په زرګونو نور مجبوره شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي. دغه سیلونه چې د وروستیو بارانونو له امله بهیدلي دي په سلګونو ښارګوټي او کلي یې په ایران کې اغېزمن کړي دي. د لرستان غرنۍ ولایت او د خوزستان د تیلو د زیرمو ولایت یې تر نورو ډېر متاثره کړی. په دې ولایتونو کې له لسګونو ښارګوټي او کلیو خلک وتلي، لاري او پلونه ویجاړ شوي او لږ تر لږه 6 کلي په لرستان کې یو مخ تر اوبو لاندې شوي دي. د ایراني چارواکو په وینا د خوزستان په بندې کارخه سیمه کې وضعیت کړکېچن دی. حکومت مجبوره شوی دی چې د بند ډېرې اوبه خوشې کړي. د ازادي راډیو د فردا څانګې د راپور له مخې د 2 اونیو په ترڅ کې د سیلونو له امله 6 تنه وژل شوي او یو شمېر تري تم دي. د امریکا متحد ایالاتونو د دې سیلونو د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښکاره کړې او تهران ته یې د مرستې وړاندیز کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جکپوري سیاسي سلاکار براین هوک چې د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی هم دی، د سې شنبې په ورځ په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل: دا خبري غونډه په داسې حال کې جوړه شوې ده چې ایران له سختو سیلابونو سره مخامخ دی. د دغه هیواد له 1 ولایتونو څخه لږ تر لږه 3 ولایتونه اغېزمن شوي دي. نن د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د یوې خبر پاڼې له خپرېدو سره خواخوږي څرګنده کړه. د مرستو وړاندې سی وکړ زام خپل خواخوږي څرګندوم. د ایران د سری میاشتې د ادارې د رئیس سارم رضایی په وینا د لرستان ولایت د شهر پل دختر وضعیت خراب دی. ټول مواصلاتي لارې بندې شوې دي او له دریو دوه برخې ښار تر اوبو لاندې شوی دی. د فردا راډیو د راپور له مخې په زرګونو کسان له سرپناه پرته او پرته له دې چې تودې جامې ولري په ډاګونو کې تر باران لاندې وخت تیروي. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د پولیو ځواکونو قمندان محمد پاکپور وای د شهر پل دختر سیمې ته د مرستو د رسولو او د ژغورنې د عملیاتو لپاره سم مدیریت نشته. پاکپور زیاته کړه چې خلک غوسه دي او حکومتي چارواکي د سیمې ته له ویرې نشي ورتلی. پاکپور بیا وویل کوم کسان چې له سیلاب ځپلو سیمو ایستل شوي دي په خورا ناوړه وضعیت کې دي. د سیشن بی پورس یو ورځ وروسته تر دې چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د واشنگتن بندیزونو ته په اشاره سره وویل چې متحد ایالاتونو اقتصادي ترهګرۍ ته مخه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تهران ملامت کړ چې سیل ځپلو ته یې سمې بشري مرستې نه دي رسولي او ویې ویل چې دا سیلونه د دې څرګندونه کوي چې د ایران رژیم د شاري پلانونو په برخه کې له ناسم مدیریت سره مخامخ دی. د شاغلی پامپیو په وینا متحد ایالاتونه چمتو دي چې د نړیوال سره صلیب سرې میاشتې او د دغو مؤسسو مربوط د نورو بنسټونو له لارې د مرستو په هڅو کې شریک شي.
د خبرونه دوهمی برخې ته نږدې شوي خو اوس بل اسمت سروان واورو چې په بنګلادیش کې یوې میرمنې د یو ماشوم له زیږولو وروسته په یوه میاشت کې بل ماشوم دنیا ته راوړی دی.
په یو وخت مو د 2 ماشومانو د زیږولو ډیر اوریدلی خو داسې مو شاید نه وي اوریدلی چې یوه ښځه دي د لومړي ماشوم له زیږولو یوه میاشت یا څه موده وروسته بیا بل ماشوم وزیږوي. یوه بنګلادیشي ښځه د ماشوم له زیږولو یوه میاشت وروسته بیا زیږنتون ته یوړل شو او غبرګولې وزیږول. ډاکټران وایي د ښځې دوه رحمونه درلودل او لومړی ماشوم یې په یوه رحم کې و او دوه نورې په بل کې. دا ښځه چې عارفه سلطانه نومیږي لومړی ماشوم یې په فبروري کې دنیا ته راغی خو نږدې یوه میاشت وروسته بیا ورته درد پیدا شو. ډاکټران په پیل کې بیخي حیران شول چې څرنګه کېدای شي چې د ماشوم له زیږون یوه میاشت وروسته دي یوه ښځه بیا امیندواره او د ماشوم زیږولو پړاو ته ورسیږي. په خپله سلطانې فکر نه کاوه چې نور ماشومان به یې هم په نس کې وي خو ډاکټران وایي چې داسې کېدای شي او تر دې پخوا هم داسې شوي دي. د دې لپاره چې د سلطانې کورنۍ بې وزله ده د لومړي ماشوم له زیږولو مخکې یا وروسته یې الټراساؤنډ معاینه نه وکړي.
تاسو له پیغامونو
احترامانه ایلو لرم چه دقا پیامم نشر کرد چه دفاع وزارت پوری عنوان دی دفاع وزارت پرسنل چه ده تقاوتی دی هم دی تقاوت ناز دی ریاست تقاوت نم هیل ده چه ده زمون تقاوت پخفل وقت بانده یعنی جدول مطابق مونگ تا ازاتی نور سویل نلر طول تا خور است
افغانستان کې کوم خلک مړ کېږي د دې خون شدید اټول د طالبانو په غاړه دی په دغه په غاړه دی چې دوی کله جوړ نه کوي دوی جنگ در جوړې خوش کړی دی دوی د ملکیانو سره یو زیات ظلم کوي دوی د هغوی وعدو په کول د ایران او د پاکستان په کول او د ورځ په کول دوی جوړ کوي چې د افغانستان سره د خلکو سره کښېني خود په خود خپل دورونه سره جوړه و چې دوی د هغو دولتو په کول کوي د افغانستان د ملکیانو پر سر یو لوبه دوی روانه کړې ده هر ورځ ملکیان مړه کېږي دوی دا ملکیانو سره ډوډۍ هم خوري په زوره ده پر دوی باندې د دوی پر سرو باندې یو ساچرې عشق الله وطن دوست که خدای دې وکړي چې دوی یو جوړې ته یو جوړه وکړي جوړه ښه کار دی وطن یې ټوله تباه کړي سلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
دا ستاسو پیغامونه چې د ازادي رادیو په سبتون کې ماشین کې مو پرخیو د خبرونه دوهمه نمایي ته ورسېدو اوس یو ځل بیا په مو کړی د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي د دې تړون ځواکونه به تر هغه وخته په افغانستان کې وي چې اړتیا یې شته. ستولتنبرګ پرون په واشنگټن کې د کانګرس دواړو جرګو ته په وینا کې وویل هره پرېکړه چې کېږي د ناتو نور غړي د امریکا متحدو ایالاتونو سره یو ځای کوي. دغه راز د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن د افغانستان د سولې پر مسلې هم خبرې کوي. په ننګرهار کې د داعش یو مهم قومندان وژل شوی. د ننګرهار د ولي ویان عطاالله خوګڼی وایي قومندان مولوي سلیمان له خپلو پنځو نورو ملګرو سره د بی پیلوټ الوتکې په برید کې په اچین ولسوالۍ کې وژل شوی دی. د آسیا پراختیا بانک وړاندوینه کوي چې سږکال به د افغانستان اقتصادي وده تر پروسه کال زیاتوي. د ناتو عمومي منشي وایي د ناتو تړون د یوې پیاوړې روسیې له ګواښونو سره مخامخ. د ستولتنبرګ د غراس کانګرس ته په وینا کې په ورته وخت کې وویل ناتو له روسیې سره د ښو اړیکو تمه هم لري. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس جرمنی او ترکیه ته له روسیې سره د معاملو په وړاندې خبرداری ورکړ. انقره یې بې پروا وبلله او برلین ته یې خبرداری ورکړ چې د دې خطر شته چې موسکو ته تسلیم شي. د ترکیې د ښاروالۍ په انتخاباتو کې د استانبول لپاره د اپوزیسیون ګوند نوماند خپل بریالیتوب د اعلانېدو غوښتنه وکړه. د ولسمشر رجب طیب اردوغان څخه هم هیله وکړه چې د ګډوډیو د مخنیوي لپاره هڅې وکړي. او اوکراین وایي د دې هیواد په ختیځ کې له روس پلوه بیلتون غوښتونکو سره د جګړې پر مهال دوه اوکراینی پوځیان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د خبرونو تفصیل کولای شئ چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې بیا هم ولولئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام
موږ درې رقم حلوا پخو. یو خو دغه مشهوره حلوا د سوجي حلوا مونږ ورته وایو چې دا ساده حلوا پخیږي وړه سر کېږي. دا د دې نه بغیر موږ نور حلوا هم لرو.
د ازادي راډیو د ژوند په شیبو نیزه خبرونه کې مو د حلوا په باب مفصله خبرې کړې دي. اساسي بشري حقوقو له بلې اونیزې خبرونه سره د خبرونه په همدې برخه کې البته په روسي برخه کې درته خبرو. د غرض د ناتو د پوځي ماموریت په اړه هم ستاسو ډیر پیغامونه راغلي. له یو راپور وروسته به د څو تنو ستاسو پیغامونه ولولو. خو اوس په ایران کې د یوې پیښې په اړه په وروستیو ورځو کې په ایران کې د یو افغان هلک د ځان وژلو ویډیو زیات عکس العملونه پارولي. ویل شوي چې دغه هلک وروسته له دې ځان وژلی چې جنسي تیری پرې شوی او چا یې شکایت ته غوږ نه دی نیولی. په تهران کې د افغانستان سفارت وایي چې دا موضوع جدي تعقیبوي. تفصیل د اسمت سروان په راپور کې.
پر 12 کلن حامد رضایی چې د ایران په کاشان شهر کې اوسېده کابه یو میاشت پخوا د یو ایرانی له لوري جنسي تیری شوی و او د په دې اړه خپلو ټولګیوالو ته ویلي وو. سره له دې چې دا پیشه یو میاشت پټه وه خو وروسته له دې چې د همدې پیشې په خاطر رضایی ځان وواژه د ده د مور او پلار د خبرو ویډیو یوه امریکا میشت ایرانی خبریال په خپله ټویټر پاڼه کې خپره کړه. د ویډیو له خپرېدو وروسته عکس العملونه څرګند شول. په ایران کې د افغانستان سفارت وایي دا موضوع په جدي ډول تعقیبوي او کاشان ته یو پلاوی استولی چې د دې پیشې په اړه تحقیق وکړي.
په تهران کې د افغانستان سرپرست سفیر محمد هارون نجم پور آزادی رادیو ته وویل
مو پیگیری خود را میکنیم و در تلاش هستیم
موږ موضوع تعقیب او هڅه کوو زموږ پلاوی نن تللی د خپل تحقیقاتو نتیجه به راته راوړي د هغو پر اساس به د ایران د اسلامي جمهوریت له ارګانونو سره خبرې وکړو او د قضیې د تعقیب غوښتنه به وکړو چې عدالت پزای شي او بیا داسې پیښ ونه شي د ښاغلي نجم پور په وینا اوس په ایران کې د نوي کال رخصتي دی او رسمیت دوه ورځې وروسته پیل شي د حامد پلار عبدالشکور رضایی چې اصلا د افغانستان د سری پل اوسیدونکی دی په ویډیو کې ویلي زوی می معمولا د اوبو ساتتو او له خپلو ملګرو سره یې لوبې کولې چې مجرم ورته راغی چاړه یې پرې راوویسته موبایل یې ورڅخه واخیست چاړه یې زما د زوی ستوني ته ونیوله څو ساعته وروسته یې پرېښود زوی مې له راتلو وروسته څو ساعته غلی و بیا یې مخ ته څپیړې ونیولې وی ویل چې تجاوز پرې شوی او ځان وژني شکر رضایی ادعا کوي چې له دې پیښې یوه میاشت تېره شوه خو تر اوسه پورې د دوی شکایت ته چا غوږ نه دی نیولی دی وایي چې مجرم تر اوسه نیول شوی نه دی ښاغلی رضایی همداراز وایي چې د عدلي طب ډاکترانو ویلي چې د جنسي تیری نښې نه دي لیدل شوي او د نورو معاینو نتیجه لا معلومه نه ده ایراني چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي
دا هم ستاسو څو پیغامونه چې په افغانستان کې د ناتو د 13 کلن پوځي ماموریت په اړه مو راستولې دي اسلام لودین له زابل لیکلې په 13 کلونو کې ناتو په افغانستان کې خاص لاسته راوړنې نه لري مالک نیازی لیکي ناتو د افغانستان د خلکو لپاره کومه ګټه نه لري شتون اړین نه دی شفی جان زدران د نادر شاکوټ له ولسوالۍ څخه لیکلي ناتو هغه نه دی راته کړي چې زموږ بنیادي ضرورت و او کولی شوی قاسم شاه مشل له لغمانه لیکلي ناتو د ترهګرۍ د اصلي پټنځایونو په لمنځه وړلو کې پاتې راغلی عصمت الله له هلمند څخه لیکلي د ناتو حضور په افغانستان کې د جنګ لامل شوی نه غواړي جنګ ودرېږي که دوی وغواړي په یوه دقه کې په افغانستان افغانستان کې به څوک تک هم ونه کړي دغه راز د ننګرهار څخه د کندهار څخه وبخې شاکر لیکلي دي چې د ناتو له لاسه موږ ډېر هېوادوال له لاسه ورکړي اوس هم دغه پیښې دوام لري ځینې بمبارونو کې ځینې په چاپونو او چپو او ځینې نور په جګړو کې زموږ مشران له منځه وړل شوي دي کور مو ودان پیغامونه مو زخت زیات راستولي پیغامونه بیا هم را روان دي په خبرونو کې هرومرو درته لولو ازادي راډیو اوري د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو خبرونه کوو لکه څنګه چې مخکې مو وویل د خبرونه په دې برخه کې دوه ونیزه خبرونه لرو مخکې دی چې د ژوند په شیبو کې ونیزه خبرونه واوري پام وکړئ د اساسي بشري حقوقو ونیز پروګرام ته
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني په دې خبرونه کې په ازادي او شخصي امنیت خبرې کوو او په دې اړه به هم خبرې ووري چې په ملي او نړیوالو اسنادو کې په دې اړه څه ویل شوی د خبرونې ملمنه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څارنې ورزونې د څنګه مرستياله غلې ملغلاره معیار ده په پیل کې تاسو ته خرغلاس وایم کداره ته وایي چې ازادي او شخصي امنیت یعنی څه
مننه زه هم خپل سلامونه د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم او هیله ده چې سوکاله او آرام اوسئ لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ انسان آزاده نړۍ ته راځي او دا حق لري چې د ازادۍ څخه یو د ژوند له مهمو ضروریاتو څخه با کرامت ژوند ولري او همدارنګه ازادي او شخصي امنیت یو له مهمترینو ازادیو او حقوقو څخه ده چې پرته له دې حق څخه څخه د نورو ازادیو او نورو حقونو موجودیت ناممکن ده. نو ویلای شو چې د ازادۍ او شخصي امنیت حق اولا دا موضوع بیانوي چې د افرادو جسمانی ازادي باید محترمه وشمیرل شي او اصل پر دی ده چې خلک او افراد باید په آزاد توګه او هم او د امنیت او د پوره امنیت د احساس سره په ټولنه کې ژوند وکړي. کوم وخت دولت مجبوریږي چې د یو چا ازادي او شخصي امنیت سلب کړي یا هم ترې نواخلي، دا باید د قانون پر مطابق وي.
که راشو په دیاړه په ملي قوانینو کې څه ویل شوی، یعنی په کوم حالت کې باید دغه ازادي واخیستل شي؟
مننه. د افغانستان د اساسي قانون په 23مه ماده کې راغلی دی چې ازادي د انسان یو طبیعي حق دی، او دا ښایي چې د ازادۍ حق د افغانستان په حقوقي سیستم کې څونه امنیت لري. او د قانون اساسي په 23مه ماده کې راغلی دی چې هیڅ څوک نشي کولای چې پرته د قانون له احکامو څخه بل څوک تعقیب، گرفتار او یا د هغې ازادي سلب کړي. په دې ماده کې راغلي چې په خپل سر توقیف باندې مخکې له محکمې نه، په جریان د محکمې کې او وروسته د محکمې نه منع ګڼل شوی. همدارنګه لکه څنګه چې ما ویل په 23مه ماده کې ازادي د انسان یو طبیعي حق ګڼل شوی، او دا حق باید د قانون پر اساس باندې تنظیم شي. یعنی په دې معنی چې ازادي تر هغې وخته پورې د یو انسان حق دی چې عمومي مسله ته او د نورو خلکو ازادۍ ته زیانمن نه اوسي. او زمونږ په د جزا کود کې په 1515 ماده کې هغه څوک چې د چا ازادي سلبی یا ها خلک چه سبب که گیده خلکو آزادی او شخصی امنیت تر تحلیل لانده وسی پا دی بارا کراغلی دی چه که چیر تا غیر قانونی دی چا آزادی ترین اخسل کیگی او یا هم محدوده کیگی، نو داخلاف دی قانون ده او مرتکب دی جرم باید دی قانون پر احکام و مطابق باید مجازات شی. چه بیایی پر 1516 ماده که دی مرتکبینو تا متوسط حبس به نظر کنی ول شوی. یعنی که چیر تا چوک دی چا آزادی تر تهدید لانده ونیسی یا یه غیر قانونی سلب که اغا پا متوسط حبس بانده محکومیگی.
پا نړیوالو اسنادو او قوانینو که دا شخصی امنیت تا آزادی پاره چا ویل شوی، یعنی تر کومه حدا تا خپل آزادی لاره او تر کومه حد د بل ازادي نشي محدودولای؟
لکه څنګه چې په ملي قانونو کې د دې حق په دلودلو باندې تاکید شوی، همدارنګه په نړیوالو اسنادو کې هم په دې حق باندې تاکید شوی. او د ویلای شو چې د بشري حقونو د نړیوال اعلامیه په دریمه ماده کې راغلی دی چې هر څوک د ژوند، ازادۍ او د شخصي امنیت حق لري. او همدارنګه په نهمه ماده کې راغلی دی هم د چې هیڅ څوک نشي کولای په خپل سر باندې دی بل چا ازادي سلب کړي یا هم تعبید کړي یا هم زندانی کړي. سیاسي او مدني کنوانسیون په نهمه ماده کې هم د ازادۍ او شخصي امنیت پر حق باندې تاکید شوی دی، او راغلی دی چې هر څوک حق لري چې ازادي او شخصي امنیت ولري، او هیڅ څوک هم نشي کولای چې په خپل سر باندې څوک دستگیر کړي، زندانی کړي او یا هم تهدید کړي مگر مطابق د قانون. او همدارنګه په دوهمه فقره کې د همدې ماده راغلی دی چې باید هغه څوک چې ازادي سلب کیږي یا هغه څوک چې گرفتار کیږي، هغه باید خپل د سلب ازادۍ د علل او عوامل څخه با خبره اوسي. او د همدې ماده په نهمه فقره کې راغلی دی هغه څوک چې په خپل سر باندې د بل چا ازادي اخلي مکلف دی چې د دې جبران خساره ورکړي.
څنګه یو کس پوه شي کنه چې دغه زما حق ده، دغه زما ازادي ده، او دغه د بل حق دی، د بل ژوند دی، د بل شخصي امنیت دی؟ که تاسو وګورئ په افغانستان کې ډیر خلک راځي، د یو چا زوی دی، لورې ده، خورې ده، هغه راځي و چې مثال د هغه په اړه تصمیم نیسي، دغه هم یو ډول د یو چا د ازادي اخیستل دي کنه؟
مننه. لکه څنګه چې وایي د انتخاب حق، هر څوک حق لري چې خپل ژوند مثلا ځان انتخاب وکړي، چې یو څوک مثلا پلار او مور خپل اولاد په دې مجبورۍ چې مثلا ته دغه پوهنځی وایي یا مثلا ته باید لدی سری سره واده وکړي. زما په نظر باندې دا کار د دې سبب کیږي چې د هغوی د انتخاب حق د دوی څخه واخلي. دا خپل نقض د حقوق بشر دی چې د انتخاب حق د نقلي او دوی حق لري چې خپل ژوند په خپل باندې خپل تصمیم ونیسي.
یعنی معنا دا چې ازادي ترې اخیستل کیږي په دغسې حالت کې چې
البته
د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون په دې برخه کې څه کړی دي چې خلک په دې وپوهوي چې مثال دغه ستاسې ازادي او شخصي امنیت یا د بل دي؟
د بشري حقوقو کمیسیون خپلواک کمیسیون په تیرو شپاڼسو کالو کې مهمې لاسته راوړنې درلودې چې د هغې څخه ویلی شو چې په دې شپاڼسو کالو کې کمیسیون 2,213 تنه چې په غیر قانوني ډول سره په محبسونو او د سلب ازادۍ په ځایونو کې دوی سلب ازادي شوي وو هغه په خپل قانوني مداخلې سره خوشې کړي. او همدارنګه کمیسیون په دې شپاڼسو کالو کې 50 غیر قانوني شخصي زندانونه چې په هغوی کې د خلکو ژوند او ازادي سلب کېدله هغه په خپل قانوني مداخلې سره او د زیسلا ادارو په همکارۍ سره دا مسدود کړي دي.
او د عامه پوهاوي په برخه کې تاسو هم کمپاینونه درلودل چې مثال شخصي امنیت یا ازادي څه ده؟
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې اړه رادیوي برنامه لري د عامه پوهاوي لپاره هم در رقم ته بر نور کنفرانسونه او برنامه مولیدلي تر څو چې خلک پر دې پوه شي چې ازادي د دوی حق دی او هیڅوک نشي کولای هغه په خپل سر باندې د دوی څخه واخلي. او زما هیله له ټولو څخه دا ده چې د دې سبب ونه ګرځي چې د یو چا ژوند په خطر کې مواجه شي، د هغې ازادي سلب شي، د هغې شخصي امنیت له خطر سره مواجه شي. او هیله لرم چې پاینده کې ټول په دې باندې پوه شي او د یو بل د ژوند، ازادۍ او شخصي امنیت لپاره خطر ونه ګرځي.
ډیره زیات مننه.
مننه له تاسو څخه.
درنو اوریدونکو، دا واده دی ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې ونی ښه وخت ولري.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. ها شیروا کې به مړی خوړا او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو قریب دی کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په خوږو خړو کې مو حلوا خوخیږي.
ازما حلوا خوخیږي خو هر قسم نه، یو قسم حلوا د سیزن پیغم چې هغه به کوم ځی خلک پخې خو ما ډیره خوخیږي بس هغه سریخناک حلوا ده.
حلوا څو ډول پخېږي؟
موږ درې رقم حلوا پخو. یو خو دغه مشهور حلوا د سوجي حلوا مونږ ورته وایو چې دا ساده حلوا پخېږي او سر کېږي. دا د دینه بغیر موږ نور حلوا هم لرو. موږ د وریزو حلوا لرو، همدا رقم د نشایسته او د غنمو.
الوا په کوم وختونو کې ډیره پخېږي؟
معمولا دود د الوا په خولو چې په خوانه باندې سي په شکل د میراثي پاتې د زمنګ په سیمه په کلو په باندو کې دا چې مړو په خاطر د ختم خیرات په دوه وختو کې پخېږي.
نن په همدې اړه خبرې کوو. په پیل کې به ووري چې حلوا د لویزل لپاره څه وخت او چیرې پخ شوه. حلوا په کوم ورځو کې ډیره پخېږي؟ ورپسې په دې خبرې کوو چې حلوا په څو ډوله پخېږي. قدرمن دوستانو، حلوا د خوږو خوړو په ډله کې داسې خواږه خواړه دي چې نه یوازې په افغانستان بلکې د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم په بیلابیلو ډولونو پخېږي. د هندوستان، پاکستان، ایران او ځینو نورو هیوادونو یو شمېر خلک هم د حلوا په پخولو کې خاص مهارت لري. حلوا معمولا د غنمو له وړو، سوجي، د وریجو له وړو او داسې نورو څخه پخېږي. یو شمېر خلک چې کله حلوا پخوي له وړو سره غوړي، زعفران، بوره، بادام، پسته، کشمش او نور مغز لرونکي شیان هم ورزیاتوي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمي غړی استاد نورالله کوثر وایي چې د حلوا په خول ډیر په زمانی سره پاتې دي.
د تاریخي لحاظ نه چې موږ ګورو په قدیمی متونو کې د حلوا کلمه ذکر شوی ده، حتی په اسلامي متونو کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې یو نیم زر کال ترنه وتلی دي، په غو کې د حلوا او دغه معتدله حلوا یا کوم حلوا چې عربان پخې، نو د دې ذکر ډیر قدیم دل دین ښکاری سي دا په ډیر قدیم نه، او د انسان طبیعت له خوږو سره خو ډیر زیات دي، اکثر انسانانو لګیږي، نو دا غذا به ډیر قدیمی غذایی چې شل پیرونه به ډیر زیات کیږي د دې خوراک او د دې استعمال. موږ درې رقم حلوا پخو، یو خو دغه مشهوره حلوا د سوجي حلوا مونږ ورته وایو چې دا ساده حلوا پخیږي وړه سر کیږي. دا له دینه بغیر موږ نور حلوا هم لرو، موږ د وریزو حلوا لرو، همدا رقم د نشایسته وریزې او د غنمو د پوست نه چې جلا سي د سپین وړه تر میده پکې راوځي، دا مختلف له غوړیو له کشمشو له چارمغز او نور دانی پکې اچي. دا نو موږ د میوې حلوا ورته وایو، دا بهترین حلوا د منطقې پخیږي او معمولا دا حلوا او ځینې خلک بیا د وریجو سپینه راوباسي لکه د غنمو ترمیده په شانته هغه به ورسره مکس کوي ځانته. او عربو کې یو خاص حلوا ده چې ما خوړلې، د عربي حلوا ورته وایي، هغه له خرمانه له اوړونه له غوړونه زیړ غوړونه او همدارقم یو بل ماده هم د اوس مې ذهن کې نه ده، دا څلور شی سره یو ځای کوي. اغه نبی یو عربي حلوا پخی، نبی علی صلوات و سلام هغه ډیره زیات خوښیده، حتی د جمعه منځ نه وروسته به یو صحابیه خزه ولا هغه به کور کې پخو به نبی علی السلام او ځین صحابه به دعوتول او هغه حلوا به خوړله. د بدخشان خلک به یو بل حلوا لري چې هغه د شبیه لیټی ته ده، د لیټی او د حلوا ترمنځ یو څه چارمغز پکې اچي او غوډم حلوا ورته وایي. او خو په کې بوره او مالګه دواړه یو ځای کیږي، هم بوره پکې یو ځای کیږي هم مالګه، د غیر به جدا خوند ده.
یو ډول حلوا چې د کابل او شمالي خلک ډیره پخوي هغه سپینه حلوا ده. سپینه حلوا نسره کوي، دلم غوړی او ځین یونانی درمل پکې وراچوي، بیا یو مېرمنه تور کوي چې موشم نړی تر وړي وي. د میدان وردګو اوسونکو سپیشل چې د کور مېرمنده وایي چې یو څه غنم څو ورځې په اوبو کې خښتوي، بیا یې اوبه ورنه بیلوي، غنم لمر تک دي چې وچشي، له وچېدلو وروسته دومره ټکوي چې اوړه ورنه جوړ شي، بیا له همدو اوړو نه حلوا پخیږي او هغه اوبه چې غنم یې پکې خښته کړي وه هغه هم وراچوي. دې ډول حلوا ته نشایسته حلوا وایي. خو نوموړي زیاته کړه چې د خپله د سوجي حلوا ښه پخوي.
حلوا ډول ډول دي، عموماً زموږ خلک د غنمو اوړو څخه پخوي. ځینو سیمو کې داسې رواج هم شته چې کله یوه ناوې نوې کور ته راځي نو په هغې باندې حلوا پخوي او ټولو خلکو ته یې ویشي په ټولو خلکو باندې کوي. زما حلوا خوښیږي خو هر قسم نه، یو قسم حلوا داسې زه نه پوهېږم چې هغه به د کوم ځای خلک یې پخوي، خو زما ډېره خوښیږي داسې هغه سریښناک حلوا ده چې د اوړو څخه جوړېږي، غوړ پکې ډېر وړېږي او همداسې بوره ډېره پکې ولویږي او داسې یو رقم کشش لري. هغه حلوا زما ډېره زیاته خوښیږي، د سوجي اوړو څخه حلوا زه ډېره ښه پخوی سم. که سړی په سمه توګه پخه کړي، یعنې هغه چلې ورسي چلې زده کړي، نو په ډېره اسانۍ ډېره ښه حلوا ترې پخېږي. عموماً زه چې کله حلوا پخومه زه هغې ته دم ورکوم. سوجي اوړو حلوا ته چې کله دم ورکړي هغه دانه دانه خیزي، ډېره ښه حلوا ترې راځي او چې کله ما تر ننه پورې پخ کړې ده اکثریت خلکو هغه خوښه کړې ده.
ځینې کسان چې نظر په غاړه واخلي کله چې خپل هدف ته ورسیږي بیا حلوا پخوي او په خلکو یې تقسیموي. د بغلان اوسېدونکی میرجان رسخ بیا وایي چې دوی له اختر نه یواځې په مخ کې مغز لرونکي حلوا پخوي، بیا یې د خیرات په نوم په ګاونډیانو ویشي.
معمولا دود د حلوا پخولو چې په خوان همداسې په شکل د میراثي پاتې د زمونږ په سیمو په کلو په بانډو کې دا دی چې مړو په خاطر د ختمو خیراتو په دو وختو کې پخیږي، همداراز د عرفې په شپه باندې پخیږي، د اختر ورځ د یو شپه یو ورځ پاتې هغه وخت کې پخیږي، همدارز نه وشتم داسې نورې ورځې چې پیسې دی الته دغه حلوا پخیږي، همسایګانو ته ویشل کیږي او تقسیمیږي، همدارز مثلا خلک راغوښتل کیږي په کور ته الته ورکول کیږي، په همدې شکل شیبه باندې خلکو ته ورکول کیږي. البته داسې یو ګرنه هم خلکو سره ده چې د حلوا په پخولو کې او حلوا په ویشلو کې او دا کې د ثواب ته او ګټه ده، او دا هم داسې په همدې شکل باندې دود پاتې دی. مثلا د بادام خسته کې دا هم پکې کارول کیږي او نور خو هغه غوړې دي وړې دي په هغه یو خاصه طریقه باندې پخیږي او خلکو ته ویشل کیږي.
حلوا نه یوازې په خیر او خیرات کې پخیږي، بلکې ځینې کسان یې په سهار کې د خوړلو لپاره هم برابروي. د پغمان اوسېدونکی احمد وایي چې که دوی څومره هم ډېر شیان د سهار لپاره پاخه کړي خو بیا هم د کورنۍ غړي حلوا ډېره خوښوي.
منګه خو چې دسترخوان کې فضل څنګه مالدار او شوده پنیر قیمه دا شمه پریمانه اگې هر څو سره خوچ د الوان نه د سرخان امګره کار خصن الوا چې بیا یادان اگې مر واچ د زیر دګه خصن او یو څه له سره واچ نو الوا سره ډیر خوان کې سرخان خوان په الوا باندې کوي او ملمم چې راشي ملمم وای چې ولا ما ډیر زاتو ما داین الوا پخ کړم د ګړم په کچاله او د اگې زیر ډیر خوان درو چې دغه الوان د ډیر زیات ښه خاطر لرم او ډیر پېشتیا مې وغوړل کور کې څوک نه ماګل کړی درو د ګلکاران د په خپل مر سره وخوړل چې ریښتیا خبرې ډیر خوان درو کړ ډیر پېشتیا مې وخوړل الوا په خانه اسخر د باید چې لانورم ورته وعده ورکړي خوانده وره ده که شاید سرخان نموده او ښه غذا ده.
په ځینو سیمو کې بیا داسې رواج دی چې کله په کومه کورنۍ کې څوک مړه شي له ښخېدلو څخه یې مخکې حلوا تقسیمېږي، یا هم کله چې مړی ښخ شي د قبر په سر خلکو ته حلوا ورکول کېږي. نورې خبرې د لوګر له اوسیدونکي متین څخه اورو.
زما د پلار یوولس کاله کېږي چې مړ سوی ده. موږ هره جمعه خیرات باسو، د مور و پلار مې حلوا باسو، کورو ته یې ورکو، جمعه ته یې وړو د جمعې په شپه باندې. بل داسې وسه موږ نه لرو چې لوی خیرات پسې وکړو یا شی وکړو، هماغه جمعګي په شپه هماغه حلوا پخو باسو.
خو د اسلام له نظره په مړي پسې حلوا تقسیمول دیني سبقه نه لري. دا د خلکو دود دی چې ورځ تر بلې په بیلابیلو ډولونو ترسره کیږي. دینی عالم شمس الحق وایي چې په اسلام کې په مړي پسې د حلوا تقسیمول نشته.
دا هیڅ بنیاد نه لري خوري، خطه ایزا بنیاد نه لري. د مړي د کور څخه سړی باید هیڅ شی ونخلو، په تکلیف نه کې، په ضرورت نه کې، چې یا خیرات وکړي او یا حلوا پخه کړي، دا کوم بنیاد نه لري. شریعت نو صحیح نظر است. دوزی پاتا سو دی تام یو منحوس دو دی تام بس است دایست دغه نه لري. مطلق چې بیا چا وستر رو دی یو پنځم اوراز لسم اوراز میاش بعد هر وخت چې خدای تعالی قدرت ورور ورکړي هغه خیرات کوي، مومي خیرات دښنی دی چې اتنو تبع الوا په خوی بیا جریته لري، په کورو باندې وي شي، په کوشنان تور کوي او دا به اتمی وي. هیڅ دا شی نسته. خپل ځان څخه یو شی جوړاو دا به زموږ په دین پورې اړه لري. دا به زموږ دین انحراف دی. دا اگر سره په دین پورې اړه نه لري، دا نه حدیث نه ولای، نه آیات نه ولای، نه اجماع نه ولای، نه درته وایم علماء و زاشیران اکل کردی هیچ چی نیست. بذار بنیادی نداری، هیچ بنیاد نداری.
په افغانستان کې حلوا به بیلابیلو ډولونو پخیږي، خو ډاکتران وایي چې د حلوا وړه باید ډیر سره نشي ځکه روغتیا ته تاوان رسوي. دا وژون په شیبو کې خپرونه تربیه ښی چاري.
لمن نره نره خوگی گی لمن نره 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 خوگی گی دامین ولی بیلی گی دامین ولی بیلی گی دامین ولی بیلی گی دامین ولی بیلی گی
Tamayan wali bilige, tamayan wali bilige.